اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې نننی پروګرام د پښتنو د حقونو لپاره د نستړی کیدونکو مبارزه کوونکو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د سیاسي او ادبي هلو ځلو د څیړلو د لړۍ دوهمه کړی ده. اوریدونکو په تیره خبرونه کې مو واوریدل چې د پښتنو مخور ولسی مبارز سیاستوال او ادیب خان عبدالصمد خان اڅکزی د محمد خان اڅکزی زوی د 1901 کال د جولای په 8 نیټه د بلوچستان په ګلستان سیمه کې زیږیدل و. په بلوچستان کې د خان عبدالصمد خان اڅکزی چې په خان شهید هم شهرت لري زوی ډاکټر حمید اڅکزی وایي چې خان شهید له پیل څخه دوی ته د پښتو او د پښتنو د حقونو خبرې کولې.
هر اړخ د پښتو پښتونولۍ افغانیت استقلال دی پاکلو نو مشتبه مثبت پوسونه دیم کول یا مجلس سره کاوه نو زموږ هم دا خواهش وو خو دومره موقع به ونه او چې څه موږ دیم پوښتل نو د ده په ژوند کې دا به د ده هدایت وو چې ګوره پښتو دپاره د قامي ازادۍ دپاره د پښتانه د خپلواکۍ دپاره ګوا هر ځوان هر سړی هر نر هر ښځه ګوا د انکرج کوله.
عبدالصمد خان اڅکزی په 1908 کال کې د انجمن وطن په نامو سیاسي ګوند جوړ کړ. په دې ګوند کې د سیمې ګڼ مخور شامل شول. پروفیسر عبدالغنی غنوی په حق لوای
په دې برټش بلوچستان کې په سویلي پښتونخوا کې سیاست منی وو جرم وو نو دی بیا ولاړی هند ته د ګاندي سره مهاتما ګاندي سره یې ولیدله هغه سره لاره لیکه جوړ کړله هغه بیرته خوشحاله شو چې یو ځوان 40 کلن ځوان یو تاریخ د ازادۍ د خپلواکۍ د پښتونستان چلوي نو دی هغه درته رالی نو بیا د خپل ګوند جوړ کړي انجمن وطن په دې کې تیر چې وه د علاقې د سیمې ټول علما وه دا خلک پروپاګندا کوي چې دا خو د روسو د هندو کمونیسته د سپین پښتون وو پنځه وخت یې لمونځ کوي تهجد یې کوي عالم دین وو د قرآن شریف تفسیر یې په پښتو کې کړی دی اشراک یې کوله ملایان و مسلې ورولې هغه به حل کولې دی څنګه غلط کېدی نو ده کې څه چې د سیمې علما وه مولوی رحمت الله صاحب مولوی عبیدالله مولوی غلام حیدر مولوی عبدالقادر مولوی عبدالکریم مولوی عبدالخالق دا غرد لوی لوی عالمان د دیوبند دا د په پارٹی کې او د په ګوند کې انجمن وطن
کله یوې خوا په جنوبی پښتونخوا کې خان شهید د ټولنې د اصلاح او د انګریزانو خلاف کوششونه کول نو له بلې خوا په شمالي پښتونخوا کې د عدم تشدد ستر مبارز باچا خان په ورته کارونو بوخت و. د پښتنو دا دوه لوی اتلان له هغه وروسته سره آشنا شول کله چې خان شهید د مهاتما ګاندي سره وکتل. استاد شاه سوار سنگروال چې په صمد خان اڅکزی ژورې څېړنې کړې وایي
اصلاً خو د دې خان شهید پیژندلوی د باچا خان سره په هغه وخت وسو چې کله د ګاندي ولیده نو دې په خپل خاطراتو کې لیکي چې ما ګاندي ولیده نو ګاندي راته وویل چې تاسو انګلیسي پوهېږئ وایي چې ما ورته وویل چې زه هو حال مطلب کولی شم نو بیا کله چې د خبرو نه خلاص شو غوښته یې چې دته د زه درک وکړي بیا ورته وویل چې تاسو یو پښتون دی په پلاني ځای کې استوګن دی بیا نو چې کله هلته د چیلي باچا خان دی باچا خان دی د باچا خان سره د دې ولي خان د مېرمنې پلار هم دی نو دوی دلته سره مخامخ کېږي او خپله بیا خان شهید وایي چې کله به چې زه سهار جګېدم چې زه د باچا خان نه کوچنی وم غوښتل چې زه د باچا خان خدمت وکړم ولې ما نه مخکې به باچا خان ډک شوی وو او چای بند کړی وو او داسې ته به اوبم راته ایښي وي نو خدای شته چې زه د باچا خان د اغېزې لاندې راغلم چې دی د عمر له مخې هم ما نه لوی دی او په سیاست کښې مې د پخوا نه دی هندوستان په سیاست کښې ونډه درلودله ورت یې هم رانه ډېر دی په دغه اساس باندې د دغه نېټې نه را په دې خوا د ده د باچا خان ارتباط سره قایم کېږي تر هغه وخته چې باچا خان ژوندی وو د ده د باچا خان اړیکې ښې وي حتی تر یو وخته پورې چې د باچا خان د رسمي سیاست یعنې د پارتۍ سیاست یو مشر په توګه پرېښود یا چې ولي خان هم منځته راغی تر هغه وخته پورې د ولي خان او د خان شهید اړیکې هم تودې وي کله چې دی له بندیخانې نه را خوشې شو او دی په خپلو دا زما ژوند د دې کتاب خاطرو کتاب کښې لیکي تر دغه وخته پورې هم زما د دې اړیکې تودې وي ولې کله چې زه د زندان نه را خوشې شوم او تر جنوبي پښتونخوا پورې ورسېدم له بده مرغه چې د ولي خان د پارتۍ له خوا زما له ما سره کومه خواخوږي چې موجوده وه د باچا خان په مهال دغه خواخوږي ما ونه لیده دلته دی چې دی په 1969 کال کښې د یو جلا سیاسي مشر په توګه دا فکر ورته پیدا شو چې زه باید داسې یو پارتۍ په دې سیمه کښې ولرم چې هغه د ما د هیلو سره د ما د ارمانونو سره اړخ ولګوي نو دغه نه را په دې خوا زه تقریبا مستقل سیاست ته ګوتې واچولې
که څه هم په 1940 کال کې هند او پاکستان دواړه آزاد شول خو نه د باچا خان او نه هم د صمد خان د پښتنو د آزادۍ او د دوی د حقونو د لاسته راوړنې ارمان پوره شو پروفیسر غنو د دې وجه د باچا خان لخوا د یو واضحه پالیسۍ نه ښکاره کولو او د کانګرس د ګوند د مشر مهاتما ګاندي په پوره توګه د ملګرتیا سر ته نه رسول بولي
یو خو دغه د کانګرس دا د یو فایر سره وکړله چې زموږ غږ یې نه وکړي په کار دا وو چې دا ویلي چې وروره دا پښتانه چېرې ولاړ شي دوی ته خو یې شی ورکړه دوی خو هم دا را سره دي یو خو د انګرېز بې وفایي او بل زموږ هغه وخت مشرتابه چې وه هغه د پاچا خان په لاس کښې د پاچا خان دا غلطي چې خپله خبره یې نه په انګرېز ومنله نه په کانګرس ومنله دا د پاچا خان کار وو چې پر ګاندي یې منلو چې نه وروره که دا نه کوې زه ستاسو ملګرتیا نه کوم زه ستا سره څه نه ملګري شوی یم ستا د هندوستان لپاره ملګری زما مځکه چېرې زما خاوره چېرې زما نوم چېرې دی زما د شرمشانو په لاس کښې ورکړم دا به را سره کوې نو دا د پاچا خان یو سیاسي غلطي وه چې په هغه وخت دی نه ودرېدی بس قبول یې کوي پاکستان بس دا دواړې وې هم د ګاندي بې وفایي یا د کانګرس بې وفایي یا د هندوانو بې وفایي او د پاچا خان غلطه فیصله دا غلطي شوې ده
استاد سنگروال هم همدا خبره غبرګوي او وایي
باچا خان چې کله د کانګرس سره خپل خدایي خدمتګار یو ځای کړ زما خو فکر باندې دغه یوه سیاسي تېروتنه وه سیاسي تېروتنه په دې معنا وه چې ده باید لومړی ګاندي او بیا د ګاندي پارتۍ کانګرس ځکه چې دلته خو جواهر لال نهرو ابو کلام آزاد او دا ډول نور هر سیاسي شخصیتونه موجود وو په دې پارتۍ کښې ده باید دغه نبض معلوم کړی وای چې څومره چې زه خپل سیاسي ځواک او واک هندوانو سره د یووالي له مخې د انګرېزانو په وړاندې کاروومه آیا همدغومره د کانګرس ګوند په ټوله کښې او په ځانګړي ډول ګاندي آیا د پښتون د ملتپال ګوند په توګه یا د ملتپالو ځواکونو په توګه دی د پښتنو نه ملاتړ کوي که نه له بده مرغه چې دوی دغه هغه نه وه کړی دغه تشخیص نه وو کړی او دوی ډېره ډډه ولګوله په کانګرس باندې او کله چې انګرېزانو دا ومنل د دوی سیمه پرېږدي او دلته به انتخابات کېږي او دلته خو مخکې له دې نه د جنا اړیکې د انګرېزانو سره او کومه خواخوږي چې انګرېزانو د ده سره درلودله دا هم انګرېزانو ته معلومه وه نو ځکه یې دلته د انتخاباتو خبره رامنځته کړه په دغو انتخاباتو کښې چې کله خبره رامنځته شوه نو انګریزانو ته د باچا خان او یا د خرشید په څیر شخصیتونو داسې وښوده چې من چې کله انتخابات کوو دلته باید دوه بکسه یا دوه صندوقه د انتخاباتو دپاره نه وي، یا د کانګرس په نوم وي او یا د مسلم لیګ په نوم وي. دلته یو بله پارټۍ چې مشهوره سیاسي پارټۍ ده او عمر یې د نورو پارټیو په پرتله دغه سیمه کې څرګند دی، نو هغه د پښتنو ملتپال ګوند او یا ګوندونه چې په دغه خاوره کې موجود دي د هغو په نوم باندې، یا په مجموع کې د پښتون په نوم باندې، یا د خدایي خدمتګار په نوم باندې، یا د بل هر نوم په نوم باندې باید دلته ځانګړی د انتخاباتو داسې لکه څنګه چې مسلم لیګ او کانګرس ته ورتل کېږي هم تم باید راکړل شي. انګریزان وویل چې دا خبره ته تاسو کولی شئ چې د یاد مسلم لیګ سره یا د کانګرس سره مطرح کړئ. انګریز دلته دی چې بادشاه خان په شا وراړی.
سیمه کې ورستیو حالاتو ته په کتلو سره ډیر خلک دا پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان د جوړېدو سره سم چې پوز یې نه درلود ولې ملت پاله ګوندونو د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه ونه کړه. دا پښتنه ښاغلی سنگروال داسې ځوابوي.
خان شهید او یا باچا خان او یا نور ملت پال ګوندی ملامت کړي راځي چې په زغرده باندې وویل چې په دې کې د افغانستان واکمن هم ګناهګاران دي او دوی هم یوه لویه سیاسي اشتباه وکړه. مثلا هغه وخت که چېرته سیاسي خبره کېده په دغه سیمه کې د انګریزانو په مهال د هند په نیمه وچه کې یا انګریزانو یا پوځي ځوانو نه جوړو، یعنې ګرم شمېر په کې د هند برطانوي ځواک موجود و. خو کله چې هندوستان او پاکستان سره ویشل کېږي دلته د پاکستان پوځ هم منظم نه و، او کومه سلا چې موجوده وه هغه سلا هم ورسره هغومره چې وه نه وه. نو دلته کولی شو چې همدغو ملتپالو ګوندونو او جمع د افغانستان حکومت دغه ستونزه چې نن په دغه سیمه کې پرته ده دا باید هغه وال حاله کړې وه، خو دوی په وسلوال پاڅون لاس پورې نه کړ او د وخت حکومت د افغانستان د وخت حکومت هم دوی سره کومه توره ونه کړه. ځکه دغه ستونزه لانجه روسه پورې په دغه سیمه کې روانه ده، هغه د پښتونستان مسله.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د اتلانو اونیزه خبرونه اورئ. خان شهید په خپل سیاسي ژوند کې ډیر ځله زندان ته تللی او ډیر ستونزې ګاللې دي. د اوسنی دور ځوانو سیاستوالو د صمد خان اڅکزي دا ستړي نه دي هېرې کړې. په دوی کې یو هم فائق یوسفزی دی چې وایي د خان شهید هر ګام پر پښتنو ژور اغیز پرېښی دی.
خان شهید فکر چې و د خان شهید سیاسي فلسفه چې وا هغه دا وا چې د کابل او د کندهار عزت او خدای مکه بی عزتی، د کابل او کندهار سپکاوی خدای دین کی او درناوی، دا د پېښور او د کویټ سره تړلې دي. دا په هغه وخت کې هغوی د لر او بر افغان خلکو ته دا خبره په ګوته کړې وه چې تر څو پورې کابل او کندهار د عزت خاوندان نشي تر هغې پورې پېښور او کوټه د عزت ژوند نشي تیرولې، دا د یو وجود برخې دي. نن که موږ وګورو د زموږ د ټولو بدمرغیو لامل دا دی چې په کابل کې او په کندهار کې کمورانی کېدل په هغې باندې د دې دورن د تورې کرخې نه دې اړخ ته کوم خلک چې وو دا چپه خلو او د هغې هغه بده اغېزه مونږ ته راورسېده. نو سیاسي مشران چې دا د قومونو لارښوونه کوي، نو خان شهید مونږ ته لارښوونه کړې وه چې تاسو د دې شیانو نه په ښه تنظیم باندې په ډېر روښانه سیاسي فکر باندې کولی شئ چې ځان خلاص کړئ. چې کله هم مونږ د خان شهید په هغه وینا باندې په هغه فکر باندې په هغه فلسفه باندې عمل وکړه، نو زه فکر نه کوم چې دا به ګرانه وي چې مونږ د خپل وطن نه دا د ترهګرۍ دا تورې سیلې دا د توپانونه او دا د ورورولۍ دا کلتور چې دی دا د مخه یوسو.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د سیاسي او ادبي کارونو په اړه درته لا نور ډیر څه په راتلونکي پروګرام کې لرو. اوس ما بشیر ګواښ ته اجازه راکوي. الله مو مل شه.